سلامونه ستړي مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغیزمن بولی د شان هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو یو شمېر نور مهم راپورونه او مسایل هم لرو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي د ایران پوز نن د عراق د کوردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کیږي په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15 نه د اګست تر 10 پورې په ټول افغانستان کې 15,502 ناامنۍ پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې درې زیاتوالی ښیي د نامنه او پترس کې کابل نن بیا د یوې ځان وژنې حمله شاهدونه تو تایید کړ چې په کابل کې د مرکز واکونو د موټر پر یو کاروان نن د موټر په ذریعہ ځان وژنې حمله شوې چې یو شمیر ملکان ټپیان شوي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین ویل په بریټ کې د ناتو ځواکونو تمر جوړل نه درسېدل خو افغان چارواکو ویلي چې په دغه بریټ کې درې ملکان ټپیان شوي دي طالبانو د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د یو مهم غړي او د دوو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاڼي وویل دا پېښه تېره شپه د ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې شوې او ناپېژندو وسلوالو دغه وژنې کړې دي هغه د طالبانو د وژل شوي مهم غړي نوم نه دی ښودلی او طالبانو هم د دغه پېښې په اړه څه نه دي ویلي د امریکا دفاع وزیر صباح هند ته ځي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوې دفاع وزیر سره خبرې وکړي دا له هغې راوروسته چې په 13 جنوري کې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي هند ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي پنتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د دیموکراسۍ، ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د نوې ډیلی کتنه کوي چې ټاکل شوې ده د افغانستان اجرایه رئیس د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د راتلونکي چهارشنبې پورې هند ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ څو موافقتنامې هم لاسلیک کړي دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه د ایران پوځ نن د عراق د کوردستان خود مختار سیمه ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي د ایران IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اشنوی سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د جګړې پیل لمانځل کیږي د راپور له مخې په دغه پوځي تمرینونو کې توپچی، زغروال، وسایل او هوایي ځواکونه ګډون کړی دی په دې سیمه کې د ایران له کورد ملیشو سره چې مرکزونه یې په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کیږي ایران له ترکیه سره په ګډه د عراق د کوردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندوم سره چې ټاکل شوی سبا دوشنبه ترسره شي کلک مخالفت څرګند کړی دی ترکیه چې له یاغي کوردانو سره په جګړه کې ښکېله ده له خپلې پولې سره د کوردانو د یو خپلواک دولت د اعلانېدو د مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی د یو بل خبر له مخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوي چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده د کوردستان سیمه ایز ادارې د ریفرندم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالاتونو او برېټانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیه هم په کلکه د دغه ریفرندم مخالفت کړی او له دې ویرې لري چې ښایي هغه د دوی کوردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمنی کې پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی. تمه ده چې جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به د څلورم ځل لپاره دغه انتخابات وګټي. اټکل کېږي چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو ښي اړخ د جرمنی لپاره بدیل ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. د مرکل اصلي رقیب د جرمنی د سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی مشر مارټین شولز د جرمنی په ورسلین ښار کې د خپلې رایې د ورکولو په مهال دا څرګند کړ چې ګوند به ډېرې رایې وګټي.
بین اپټیمیستیک داس دی اس پی ډی
زه خوشبینیم چې اس پی ډی به د انتخاباتو له دغه سیالۍ ښه نتیجه ترلاسه کړي. زه په دې باور یم چې د جرمني د سوسیال ډیموکرات ګوند په توګه موږ دا ښودلې چې په موږ کې څومره قدرت شته. مرکل چې دولس کاله محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند واک په لاس کې لري، په نظر شمیرنو کې د بایرن له سوسیال مسیحي اتحاد سره ډیر مخکې و. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کېږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د 24 پورې رایې وګټي. د جرمني لپاره بدیل ګوند چې یو پاپولیست او د کډوالو او مسلمانانو ضد ګوند دی، په دغو انتخاباتو کې ویل کېږي د 10 او 14% ترمنځ رایې خپلې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریده. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو لاندې نمبر د ملي یووالي حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغېزمن بولي.
اقدامات صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در ختم دوره کاری ریاست جمهوری مردم قضاوت منصفانه کند. گام های بسیار مهمی هم برداشته شد.
هندوستان تا د امریکا د دفاع وزیر د سفر پاره له راپور سربیره مرکه هم لرو.
دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامي مازلیت د هندوستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندوستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي افغانستان د مازلیت لپاره.
د شن په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د پیښو د زیاتېدو په اړه د سوداګرۍ خونې اندېښنه هم اوري. یو شمېر نور مهم مطالب هم په خبرونه کې ځای لري. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو ازادي راډیو د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په همدې صفه اوریدلی شئ. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګوټ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تیرو دریو کلونو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډیر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د ده په خبره لاره ورته هواره شوې وه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د میزان د میاشتې په 10 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت ترڅنګ دا حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی. وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و، ولې اقدامات تر سره شول. مونږ هیله من یو چې د جمهوری ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي ولې کافي نه دي. مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري،
خاص سیاسي خوده داره.
جمهوری ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښه حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواو ترمنځ همغږي د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول د نړیوالو باور ترلاسه کول د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 ملمریز کال د میزان د میاشتې په اومه نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته یې د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخواني حکومت نه اوسني حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه و، او تر اوسه چې کوم څه شی د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وي او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه ونه شو.
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
یو شمیر افغان کارپوهان سره لدی چې په تیرو دریو کلونو کې د ملي والی حکومت یو شمیر فعالیتونو ستاینه کوي، خو وایي چې لا هم ډیر کارونه پاتې چې باید ترسره شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي والی حکومت درې کلن فعالیتونه څومره بریالي او د منلو وړ دي.
یوه مسله چې په سر کې باید له یاده ونه وځي هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت له پایله د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامې او ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو، یعنی هغه قدمونه چې دوی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه، دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځینه سرچینه اخلي تکیږي، او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دوهمره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې، او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم رپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي، صحیح ده چې د عدلي او قضایي فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړ شو، ځینې پیسې لا تیترو د مامورینې نیولې دي، او یو څه عدلي او قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلي دي، خو مهم مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاین حاله ده.
بله عاطف صاحب، یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې او همدار از د فقر د لمنځ وړلو په برخه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلويخ سلنه وګړي دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي، او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام به وي چې ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي، او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بېوزلي سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بېوزلي شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله، کلنډ راته ځواب راکړئ چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته، دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټوله پاملرنه همدې ته راوګرځوي چې د افغانستان ټوله امنیت د کوم ځینه ګواښیږي، چیلنج کیږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړ شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عتیفو اوس به واورو چې کابل خاریان د ملي والی حکومت له دریو کلنو کړنو څومره رسیدي.
کله د ملي وحدت حکومت منځ ته رالی دلته داسې وشکاره سوله او وروسته هم عملي دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو موږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته موږ اکثره وزیران چې هغه سرپرست وزیران دي یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دی راوړي. نو دا هغه مشکلات وه او د اوس فعلاً رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي خو دی په دې بحث کې بیخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خراب کړی د پر شاوخوا دی هغه دی وکړ ته نه پریږدي.
دا وره د درې کال کې خو چې کوم هغه د دای کړی دی کارونه لکه دغه پروژې زیربنایي پروژې دی واغې دی دغه په بخش کې کار کړی دی موږ زنه راضی او خوشاله یو او نورم دا توقع زنه لرو چې همدغه سنوري پروژې لکه د غټي غټي پروژې چې دی لکه د لوګر کې د میسونو د عینکو کان دی او د بغلان د کان د فابریکې کان دی او دا سنور دی هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي او نور د چین سره کوم پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده او که په دې رقم مخکې لاړ شي په دې کې مداخلې ونه وسي خارجي او داخلي مداخلې ونه وسي موږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو او په دې پوهیږو چې دا یو کارکونه سړی ده یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلویښت ساعتو کې دی کار کوي او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي نو دا به ډېر ګټور تمام شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی تاسو هم راځوي ویبلې موضوع ته د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندستان ته ځي. د دوړو هیوادونو مشان به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمدا جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بې پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. سلیم محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیرې نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړې اول وار دی چې د امریکا یو عالي رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په ویلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یو ارزښتمن او بانفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس موکیش آګهی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی وه او اوس هند ته د جیمز ماتیس دا سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوی ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپله خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس به د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه یو میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ولسمشر ټرمپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنگي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندستان ویلی لشته لژ سلو یو ماشينه جنگي الوتکو تارتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپیش خطر مقابله ور باندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی پلاوی که مشوری چې هغه کې به د تازه سبند له سره وځران دي د هند هیواد سفر وکړي. هم له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو اجرا تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه موخې ترلاسه کړو او وسام تلوري ته قدمونه چټک کړو.
هند ته د اجرایه رئیس سفر درې ورځنۍ دی او د هند د لومړي وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکانومیک ټایمز رسپانې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
په همدې موضوع تم کې ګو او هندوستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر په اړه د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات پوښتو.
ولسمشر ترامپ د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره چې کوم پالیسي رن کړه هغوی کې هندوستان ته روی لوی رول ورکړ. هندوستان ته د یو هجمونیک هیواد یا د یو سیمه ییز حاکم قدرت په توګه باندې تعریف ورکړل. اوس به هندوستان د افغانستان په معضله کې مستقیمه نښکیل وي. د امریکا مرستې هغه مرستې چې افغانستان سره کې مثلا د جنګي تجهیزاتو رانیول یا د وسلو رانیول یا د نظامي قراردادونه دا اوس هم د پولیسو د ټریننګ لپاره نوی قرارداد د افغانستان او د پولیس د هندوستان ترمنځ امضا شو. دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامي معضلت د هندوستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندوستان ته د پاکستان پر طالبانو یو بدیل پیدا کړي. افغانستان د معضلې لپاره
دا کولای شي چې مثلا د افغانستان د امنیت لپاره یو ګټور ګام وسی.
ګوري د افغانستان د امنیت لپاره د هندوستان ښکیلتیا درسته خبره ده. په کل کې ښه خبره ده. زه فکر کوم چې ګټور ثابتېدل شي له څو جهاتو. یو جهت دا چې افغانستان به د وسلو رانیولو یو ښه بازار پیدا کړي. هندوستان تل د افغانستان سره چې مرسته کړې ده هغه په یو شفاف سیستم باندې ترلاسه کړې ده. درېیمه خبره ده چې هندوستان د افغانستان په چارو کې یا د افغانستان د اوسنۍ مازري سره چې کوم کومک کوي دا د بلایوازو توګه باندې کوي، نه یو داسې هدف لپاره چې لکه پاکستان لري یا پاکستان چې کوم غوښتنه لري هغه د هندوستان سره موږ نه شو پرتره کولی. په کل کې د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم لپاره د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم د تقویت لپاره دا یو ستر مثبت ګام دی. مثبتې پایلې به ولري.
د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات چې هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتا. اوس هم یو اقتصادي موضوع د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه خي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیات شوې دي. د دغه خونه وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېر شپې کې د دوی له ادارې سره ثبت شوې دي. نور جزئیات د حدیث پر دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د دغه خونی وایان سیام الدین پسرلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف او قتل ډېر شپې ثبت شوې دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېچ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په وروستیو کې د اختطاف کچه لوړه شوې. اختطاف او دارنګ قتل د سوداګرو بیخي اسانه شوې او مستوي د بدبختانه موږ دې شاهدان چې په دغه روان کال کې د دې څخه ډېر زیات قضیې پیښې شوې چې هغه له موږ سره ثبت دي.
د ښاغلي پسرلی خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډېرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې دېرش میلیونه ډالره پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال دیر شو تر سلو پانګوال سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تختول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت یې په خالي ژمنو تیر باسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متي الله زلان وړاندیز کوي حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطار مستکړی
تجارت وکولای شو ځان ته یو امنیتي قطور تورکو ترڅو تجاران خپل ستونزې مسائل امغه امنیتي قطیته وړاندې ترڅو چې غټ کمپنی غټ سرمایه گزاران غټ سرمایه گزاري کوونکی کمپنی باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایې د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وی د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په وی هر اړخیز طرح کار کوي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش کڅ هم د دغه طرح په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملی کې دوبه د سوداګرو ستونزې حل شي.
بیا هم اقتصادي موضوع، په کندهار کې د 10 میگاواټ المریزي برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې پر یادې پروژې 40 میلیون ډالر لګښت راځي. نور جزئیات د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د 10 میگاواټ المریزي برېښنا دغه پروژه چې 12 میاشتې وخت نیسي او د اګست په 14مه چاري بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به صنعتي پارک او یو لږ برخه به کندهار ښار ته ورکول شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژه د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی و وویل چې پر دې پروژه 40 میلیون ډالر لګښت راځي چې 10 میلیون د USAID لبلای وزم برسو خبر کول کیږي او پات 10 میلیون ډالر نورې پیسې د ډاینسټی په نوم د یوې هندي کمپنی لخوا ورکول کیږي.
دا د سولر پروژه ده چې 10 میگاواټ ظرفیت ده او په دې کې د امریکای متحده ایالات څنګه چونه کړی ده او همدارنګ یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی د عمومي سرمایه گذاری، دولتي سرمایه گذاری او خصوصي سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایي رئیس وویل چې دغه پروژې په بشپړې دوه سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هوار سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړې دوه ورسته به دغه شرکت د 45 کلون لپاره د برېښنا هر کیلو وات ساعت په 1.3 سنت رانسي، چې ورسته له 45 کلون به د لمریز برېښنا دغه دسکا د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادول وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دسکا د برېښنا د رزف کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لړ کې برېښنا تولیدوي او د شپې له خوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ماینونو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو حسو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ شپږ کسه قرباني کیږي. د دې رئیس محمد شفیق یوسفی د یک شنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو لامل د قربانیانو د شمیر زیاتواله د اندېښنې وړ وباله.
ای رقم بسیار بلند است.
دا شمیره ډیره لوړه ده، حتی د 2000 لومړی میلادي کال په پرتله چې ډیره لوړه شمیره وي او کډوال هم راستنیدل هغه ریکارډ مات کړو او دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. لامدې عمله موږ هلې ځلې پیل کړې او لمرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
بو دونرو در تماس هستیم.
دی وی لا هم په افغانستان کې په زرو کیلومتر مربع ځمکه کې کرل شوی ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د خاغلی یوسفی په خبره که کافی بودیجې د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 30% بودیجه ترلاسه کړي. خاغلی یوسفی وویل چې په پاتې ماینونو کې 30% کې خوانی او نورې د 2000 لومړی میلادي کال را پدې خو د جنگونو لامل په نام نسیمو کې خښ شوې دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په 13 لسیزو کې د ماینونو لامل 28000 ملکیان زیانمن شوې دي. له افغانستان د شوروي پوځیانو لوتو وروسته په کال 1990 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالی مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بیلابیلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو لمخې تر اوسه په ټول افغانستان افغانستان کې 8 میلیون ماینونه او ناچاو د مواد راټول کړي او لمنځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امرالله امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې موږ شپږ نه څه 15 نفره ورکړو، د میاشتې 150 نفره د کال به څو نیسي. دا خو آخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای همدې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه مین ده.
دا مخمنۍ خبر.